السلام علیکم په دې هله چې دا راتلونکي ورځې مو نیکمرغه وي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجلې اورېدو ته هرکلی کوم. نن جمعه د 1491 لمریز کال د جدي لومړنۍ نیټه ده چې د 2012 کال د ډسمبر له 28 سره برابره ده. دوستانو د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په پاریس کې د افغان مقاماتو طالب استازو او د نورو افغان ډلو په ګډون د روانو غونډو له جزئیاتو اوري. افغان چارواکي وایي چې د بهرنیو اسارو د استعمال د مخنیوي لپاره نوي پروګرامونه جوړ کړي. خدا خبري مجله د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلو. افغان مقامات ته د طالبانو استادو او د افغان حکومت سیاسي مخالفانو په پاریس کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان پر راتلونکو خبرې کړې. په نیمروز کې پرون د ماین یوې 14 وطن مړه او 15 نور شوبل کړ. او په پاکستان کې دینی عالمانو د واکسین د کارکونکو د وشل کېدو په عکس العمل کې نن جمعه د پراخو مظاهرو غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت او د وسلوال او سیاسي اپوزیشن د استادو غونډه پرون هم د فرانسې پلازمېنې پاریس ته نږدې روانه وه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د رپورټ له مخې د افغان حکومت طالبانو او حزب اسلامي نږدې شل تنو استادو په تیرو دوو ورځو کې پاریس ته نږدې په شانتیایک ښار کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې چې د ستراتیژیکو څېړنو د بنیاد په نوم د فرانسوي تحقیقاتي ټولنې لخوا جوړه شوې وه، د بحثونو تمرکز په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان پر راتلونکي وو. فرانسوي قربانه وایي د دې غونډې هدف دا نه و چې دا ډلې به سمدستي د سورې خبرې پیلوي، بلکې هدف دا و چې د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره یو بنسټ کېښودل شي. په نیمروز ولایت کې د عمان 14 وطن وژلو 15 نورې ټپیان کړي. د راپورونو له مخې د عمان پرون ماښام په مرکز زرنج کې د پولیسو پر یو موټر وشو. د نیمروز والی محمد سرور صبات ازادي راډیو ته وویل چې د 14 15 تن قربانیان ملکی وګړي او پاتې دوه پولیس دي. د نیمروز والی زیاته کړه چې د پیښې 15 واړه ټپیان د پولیسو افرادو. د دې ماین د 14 مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د نړیوالو ځواکونو یو تن سرتیری د افغانستان په جنوب کې لادرکه شوی دی. د ایساف یو وان پرون تایید کړه چې دا ګرجستاني عسکر له چهارشنبې ورځې راهیسې ترې تم دی. د ایساف د وان په وینا د سرتیری دنده د افغانستان په جنوب کې وه او د ده د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د پاکستان یو شمیر مخکښو دینی عالمانو نن جمعه په دې هېواد کې د غزن د واکسین د کارکونکو د وژنې په عکس العمل کې د پراخو مظاهرو غوښتنه وکړه. د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر طاهر اشرفي ویل په هغو 43,000 جوماتونو کې به چې له دوی سره همکاري دي د جمعې په خطبو کې دا وژنې وغندل شي. طاهر اشرفي ویل
تباب بڑے جو اسلامی ادارے ہیں
دوی ټولو لویو اسلامی سازمانونو او ادارو د واکسین په تایید کې فتواوی ورکړی دي. هر څوک چې دا کمپاین غیر اسلامی ګڼي په بشپړه توګه غیر اسلامی خبره کوي. د واکسین د پروګرام د نهو کارکونکو چې اکثره خزینوي وشل کېدو پاکستانی چارواکي اړکل چې په ځینې سیمو کې دا پروسه ودروي. وسلوالو سختدریزو د دې وژنو مسؤلیت پر غاړه اخیستی او وایي چې د واکسین د کارکونکو د امریکا لپاره جاسوسي کوله. طاهر اشرفي ویلي نه د پاکستان دود او نه هم اسلام دا عمل تاییدوي. د نوموړي په وینا دغو خزینه کارکونکو د اسلام او بشریت لپاره خدمت کوو. د مصر لوی څارنوال څو ورځې وروسته له هغې چې ویلي و په دې اونۍ کې به استعفا ورکړي له خپلې پرېکړې پښیمانه شوی دی. طلعت عبدالله پرون خبریالانو ته ویل د دوشنبې په ورځ ده د هغو څارنوالانو تر فشار لاندې چې د ده دفتر مخې ته د اعتراض لپاره ناست و استعفا وړاندې کړه. پر طلعت خپلو همکارانو څارنوالانو تور لګولی و چې پر یو قاضي فشار راوړی چې د حکومت ضد اعتراض کوونکو د خلاصون مخنیوی وکړي. دوی له دې هم ناراضه و چې ولسمشر محمد مرسي د دې پر ځای چې د طلعت تقرر قضایي ادارو ته پریږدي په خپله د هېواد د لوی څارنوال پر دنده ګمارلی و. د ډسمبر په 15 پولیس شاوخوا 130 اعتراض کوونکي هغه مهال ونیول چې د ولسمشر مرسي د پلویانو او اعتراض کوونکو ترمنځ په اخوډب کې لسګونه کسان ټپیان شول. ولسمشر باراک اوباما پر ان هغه اعلامیه ته لاسلیک کړه چې له مخې روسیې ته د تجارت د عادي او دایمي اړیکو اجازه رسمن ورکول کیږي. د امریکا کانګرس د رواني میاشتې په لومړیو کې پر کرملین د سړې جګړې د وخت لګول شوي بندیزونه لرې کړه. د دې اعلامیې تشریفاتي لاسلیک وروسته له هغې کیږي چې ولسمشر اوباما یوه اونۍ مخکې دا اقدامات رسمن توشیح کړل. ښاغلي اوباما د پنجشنبې په ورځ د دې سند د لاسلیک پر مهال وویل چې د روسیې فدراسیون د 1940 کال د جاکس وانک له ترمیم سره سم د مهاجرت د مقررې ازادې په بشپړه ډول منلې دي. پر مسکو د سړې جګړې د وخت د بندیزونو له لرې کېدو سره متحده ایالات اوس غواړي له روسیې سره چې په تېر اګست میاشت کې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړ د تجارت د پراخولو ګټه پورته کړي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا مالی ته د افریقایي هیوادونو په مشرۍ د یو پوځي ځواک د استولو طرحه تایید کړه. د دې ځواک دنده به د هغو قبیلي او استانپالو وسلوالو ډلو تعقیب وي چې د مالی د شمالي سیمې اشغال یې کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو پرون د دې ځواک جوړېدل تایید کړل او هغه ته یې د یو کال ماموریت وسپاره څو له ترورستانو، افراطیانو او وسلوالو څخه د مالی د نیمایي شمالي قلمرو په بیرته نیولو کې د هیواد له حکومت سره د مرستې لپاره ټول لازم اقدامات وکړي. د لویدیځې افریقا هیوادونو ژمنه کړې چې د ملګرو ملتونو د پوځ ته به 3300 سرتیري ورکوي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. افغان چارواکو پرون د طالبانو او حزب اسلامي له استازو سره په هغه غونډه کې ګډون وکړ چې د فرانسې پلازمینې پاریس ته نږدې جوړ شوې ده. دا ډول غونډې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره څومره ګټورې ثابتېږي؟ د چارو کارپوهان وایي
زه فکر کوم چې دا یو لوی قدم دی چې لا خل افغانانو په یو ځای کې سره راغون چې دا خپله یو پیشرفت ده.
د مخدرو موادو او مسکراتو پر ضد مبارزې د یو قضایي مرکز وایي چې په روان میلادي کال کې د دې موادو له 500 زیات قاچاقوړونکي په سزا محکوم کړي. پروانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کو او اوري چې د افغانستان د بشر د حقوقو کمیسون یو وار بیا د ناموسي وژنو او پر مېرمنو باندې د تیریو زیاتوالي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان بانک وایي هڅه کوي چې د نوې طرحې په پلي کولو سره په هیواد کې د بهرنیو اسعارو د استعمال مخه ونیسي.
که څوک په غیر د افغانۍ نه په بله دغه باندې معامله وکړي یو څو ورځ ته دوکان هم مسدود کېدی شي، جواز یې لغوه شي او د تجارت په دې باندې باید اجازه ورنه کړی شي.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 سربیره په اف ام سل 0.5 صفه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدلای شي. د راپورونو له مخې افغان چارواکو پرون د طالبانو او حزب اسلامي له استاو سره په هغه غونډه کې ګډون کړ چې د فرانسې پایتخت پاریس ته نږدې جوړه شوې وه. د اسوشیټ پریس خبري اشانس رپورت له مخې په دې غونډه کې چې د فرانسوي تحقیقاتي ټولنې په منځګړتوب جوړه شوې وه، د بحثونو تمرکز په 2014 کال کې د نړیوالو پوځیانو له وتلو وروسته د افغانستان پر راتلونکي و. د دې رپورت لنډیز له احمد تکل اورو.
د اسوشیټیډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د افغان حکومت وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي نږدې شلتن استازي په تیرو دوو ورځو کې پاریس ته نږدې په شانتي خرګوټي کې کېناستل څو له یو لس کله جګړې وروسته په خپلو کې بحثونه پیل او په دې اړه غور وکړي چې د افغانستان مؤسسي او مدني ټولنې به له 2000 کال وروسته په څه ډول وي. اسوشیټیډ پریس د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د ویان فلیپ لالیوت له قول لیکي چې وای هدف دا نه و چې د غونډې ګډونوال به خپلو کې د سولې خبرې کوي، بلکې هدف دا و چې د افغانانو ترمنځ د خبرو بنسټ کې خودل شي. ویان زیاته کړه فرانسا باور لري چې دا یوازې په خپل افغانانو پورې اړه لري، څو د ملګرو ملتونو په مرسته چې امنیت شورا یې په دې برخه کې پریکړه هم کړې د پخلاینې د بهیر مشري وکړي. فرانسوي چارواکي او تنظیمونکي د غونډې د ځای او د ګډونوالو د هویت له خودلو ډډه کوي، خو وایي د دې بحثونو هدف د افغانستان د جګړې د بیلابیلو اړخونو ترمنځ د کنګل ماتول و. د ستراتیژیکو څیړنو د بنیاد مشر کامل ګراند چې تحقیقاتي ټولنه یې د دې ناستې کوربه ده وایي ګډونوالو ستونزمن بحثونه درلودل. ګراند د غونډې له پیل مخکې له اسوشیټیډ پریس اژانس سره په ټلیفوني مرکه کې وویل د تاوتریخوالي مسله د دې خلکو پر ذهن سپره ده، د دوی هیڅ یو هم بې تجربې او خام نه دی. د زیاته کړه خبره داسې نه ده چې له موږ نه د تشدد مسله هیروه یا دا چې هڅه مو کوله دا موضوع حل کړو. د د اسوشیټډ پریس د راپور لمخې د فرانسې د بهرنیو چارو او د دفاع وزارتونو د چارواکو په ګډون لشپګو ترلاسو تنو پوری کارپوهان هم په دې بحثونو کې حاضر وو. لدې مخکې ویل شوی و چې د غونډې په ګډونوالو کې به د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوم، غیرت بهیر، د افغان ولسمشر وراره حکمت کرزی، په سعودي عربستان او پاکستان کې د طالبانو د رژیم سفیر شهاب الدین دلاور او ځینې نور کسان ګډون وکړي. د فرانسوي رسنیو د راپورونو له مخې په دې غونډه کې به د پاکستان استازی هم حاضر وي. ولسمشر فرانسوا اولان تیرونی ل خپل پاکستانی سیال اسف علی زرداری سره تر کتنې وروسته وویل فرانسه د افغانستان د کړکیچ حل غوړي او سیمې ته د ثبات پر واسطو کې پاکستان ته د مهم اړخ پسترګه ګوري. د فرانسوي تحقیقاتي ټولنې مشر خاغلی ګراند وایي چې د تیرو دوه ورځو غونډه په تیر نږدې یو کال کې دریمه غونډه وه، خو د په وینا د تیرو دوه غونډو خبره تر اوسه پټه ساتل شوې وه. ګراند وایي چې دوه مخکنی غونډې یوه تیر کال په نومبر میاشت کې او دوهمه یې د روان کال په جون میاشت کې وه. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د ملګرو ملتونو د ویټو حق لرونکي فرانسه چې ځان د نړۍ په ډیپلوماسۍ کې مخکښ هیواد ګڼي خپل وروستي محارب ځواکونه له افغانستانه باسي.
په راپور کې مو وریدل چې افغان چارواکو د وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي استازو پرون په هغه غونډه کې چې د فرانسوي تحقیقاتي موسسې لخوا پاکستان نږدې جوړ شوی و ګډون وکړ. د اسوشیټډ پریس د رپورټ له مخې د فرانسې د بهرنیو چارو د دفاع وزارتونو د چارواکو په ګډون یو شمېر کارپوهان هم په دې غونډه کې حاضر وو. د غونډې فرانسوي قربانه وایي د دوی هدف دا نه دی چې دا ډلې به همدا اوس په خپلو کې د پخلاینې خبرې پیلوي، بلکې هدف دا و چې د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره یو بنسټ کې خودل شي. لدی مخکې ول شو چې د غونډې په ګډونوالو کې به د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوم، غیرت بهیر، د ولسمشر وراره حکمت کرزی، په سعودي عربستان او پاکستان کې د طالبانو د رژیم سفیر شهاب الدین دلاور او ځینې نور کسان ګډون وکړي. د فرانسې رسنیو د رپورټ لمخې په دې غونډه کې به د پاکستان استازي هم حاضر وي. په دې اړه احمد تکل په فرانسې کې لمیشت کاربو اکبر وردک سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې ولې په دې غونډه کې مستقیما د سولې خبرې نه کیږي.
دا خبره له لبخانه څرګنده وه چې ځینې ګروپونه چې طالبانو پکې شامل دي دا ویلي وو چې په دې غونډه کې په یو شرط باندې اشتراک کوي چې دوی د سولې خبرې نه پیلوي، یوازې د خپل نظر د اظهارولو لپاره دې غونډې ته راځي. نو دا خبره لبخانه هم څرګنده وه او توقع هم کېده چې همداسې وشي.
د فرانسې له دې ابتکار نه مخکې ځینو نورو هیوادونو هم د سولې په هلو ځلو کې برخه اخیستې وه. دا او هغه ستاسو په نظر څه توپیر لري؟
به ما خلوم ده سن کوم تفصیلونه ونه لري، مګر څه چې مهم دی هغه دا دی چې دا سلسله غوښتنه شوله او دی ډول هله زله دوام وکړ. او زه فکر کوم چې دا زل دی غونډې ګډون کوین کی په یو لوی مقدار باندې په لوی تعداد باندې راغلي دي. د نړۍ غونډې کې دولت نمائندګانو په ځینې غونډې کې دی افغانستان غیر مسلح اپوزیشن او یا طالبان نو په دې غونډه کې تقریبا د ټول ګروپونو شي د سولې برخه کې موثر وخت کې نشي سره راټول شوی.
مؤثریت او نتایج ته څومره هیله من یې تاسو؟
بس خو که څه دې سول مذاکرات په تاریخ ته لږ نظر واچوي هیڅ وخت کې شوچ په اول مرحله کې دي کوم نتیجې توقع سره ولري. دا فقط یو پایل ګڼل کیږي او زه فکر کوم چې دا یو لوی قدم دی چې لاقل د افغانانو په یو ځای کې سره راغونډ شي. دا خپل یو پیشرفت
دا غونډه د پایل لپاره یو زینه شو، یو اساس یو بنسټ شو. لدې وروسته به دا غونډه دوام کوي، دا په فرانسې کې، په امریکا کې، په قطر کې، په کوم ځای کې به دا دوام کوي؟ ستاسو تصور د راتلونکو اقدامات او د راتلونکو حلو ځلو پاره څه دی؟
په لومړي مرحله کې د افغانستان برخه کې د اعتماد د فضا رامنځته کول لپاره یو ضرورت دی. تر اوسه په دې وخت کې زما په نظر ډېر کار نه دی شوی. دا ډول مذاکرې او هغه پالیسیګان چې پورسته باید په دې برخه کې ونیول شي باید مختلف گروپونه د اعتماد فضا رامنځته کړي او په هغه وخت کې مذاکرات کومې ویدلی هم شي.
د هغو وسلوالو ډلو چې اوس په سیاسي اپوزیسیون باندې بدل شوی په افغانستان کې دننه حضور لري او ظاهرا سیاسي فعالیت لري، د هغو ګډون ته په دې غونډه کې تاسو په کوم نظر ګورئ؟ فکر کوئ چې د دوی موجودیت او حضور یو مثبت بدلون دی او که برعکس؟
زه خو داسې فکر کوم چې دا موجوده اپوزیسیون په عین زمان کې په اپوزیسیون کې دي او یو شمېر زیات غړي په موجوده دولت کې ډېر مهم پوستونه اشغال کړي دي. ټول ته دا څرګنده ده چې دوی د طالبان سره د سولې په برخه کې ځینې نقطې نظر لري چې د سولې سره ډېر موافق نه دي په دې شرایطو باندې چې دوام لري. که چېرته دواړه طرفونه یو رقم نرمښونه ښیي او یو د تفاهم فضا رامنځته نشي، سولې نشي راتلی، د مذاکرات همدغه هدف هم دا دی چې یو څه موقف دی وترفه نرم شي، یو څه موقف دی بله طرفه نرم شي. په دې اوسني موقفونو چې د دواړو خبرو نیولې دي، په دې حال کې د سولې امکان لري ښکاري او امکان یې بعید دی.
په فرانسا کې په ډیپلوماتیکو حلقو کې او د بهرنیو چارو وزارت او د حکومت د چارواکو لویناو او څرګندونو نه تاسو ته څنګه ښکاري چې موډ او فضا د هغو څه ډول ده؟ د خبرو اترو ته څومره دوی امیدوار دي او څومره حساب پې کوي د راتلونکي لپاره؟
زه خو په همدغه ډول باندې په دې عقیده یم چې د افغانستان د ناتو د قواوو وتل، البته په داسې شرایطو کې چې جنګي حالت وي، اول ممکن دی که ممکن نوی پدیر سخت شرایطی که بیوی. نو دی خاطر امریکان یو دوی دوستان و ملگری مجبور دی چه دست فضا را مزده کرد چه دی در قواه پا نسبی مسلمت آمیز شکل بانده و اتلیش. نو دی فکر کرم چه در طول حل زلی دی خاطر دی چه پا فانسان که در فضا را مزده کرد.
د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکبر وردګو چې په پاریس کې د افغان مقاماتو طالب اساسو ځینې نورو ډلو د غونډې په اړه ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاو. د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د افغان حکومت او د وسلوال او سیاسي اپوزیشن د استادو غونډه پرون د فرانسې پایتخت پاریس ته نږدې روانه وه. په نیمروز ولایت کې عمان چاودنې وطن وشلې او پنځه نورې ټپیان کړي. د نړیوالو ځواکونو یو تن سرتیری د افغانستان په جنوب کې دال درکه شوی دی. د پاکستان یو شمیر مخکښو دینی عالمانو نن جمعه په دې هېواد کې د غزن د واکسین د کارکوونکو د وژنې په عکسالعمل کې د پراخو مظاهرو لپاره غږ کړی. د مصر لوی څارنوال څو ورځې وروسته له هغې چې ویلي و په دې اونۍ کې به استعفا وکړي، له خپلې پرېکړې پښیمانه شوی دی. ولسمشر باراک اوباما پرون هغه اعلامیه لاسلیک کړه چې له مخې یې روسیې ته د تجارت د عادي او دایمي اړیکو اجازه رسمن ورکول کیږي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا مالی ته د افریقایي هیوادونو په مشرۍ د یو پوځي ځواک د استولو طرحه تایید کړه. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو او ری اسمت ساروان د نړۍ مطبوعات کتلي او د افغانستان د لوی تحولاتو په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د بریتانیا د حکومت د هغې پریکړې په باب لیکنې خپرې کړې چې پر اساس یې دا هیواد غواړي د راتلونکي میلادي کال تر پایه له افغانستانه څه باندې 4000 سرتیري وباسي. د بریتانیا ډیلي ټلیګراف ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په دې اړه لیکلي، صدراعظم ډیوډ کامرون بالاخره له افغانستانه د بریتانیې پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړ. په دې جګړه کې 438 بریتانیایي پوځیان وژل شوي او باید د تلفاتو دوام ودرول شي. په دوهم ګام کې د ورځپاڼې له مخې بریتانیا له دې پرته چې د امریکا پر پل پل کښېږدي بله لار هم نه لري. ورځپاڼه زیاتوي بریتانیا داسې انګیري چې افغانستان تر 2001 کال خوندي او امن دی او د امنیتي چارو مسؤلیتونه افغانانو ته سپارل کېدای شي. خو یوه بله بریتانیایي ورځپاڼه انډیپندنت لیکي چې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو د پریکړې دلیل پر خپلو بهرنیو همکارانو د افغان عسکرو لخوا حملې دي او بریتانیایي سیاستوال له دې ټولو تلفاتو او زیاتو لګښتونو وروسته دې نتیجې ته رسیدلي چې خپله غیر مستقیمه ماتې ومني او له افغانستانه ووزي. د ورځپاڼې په وینا ځینې کسان د جګړې مصرف ته زیات پام لري او شایي فکر به کوي چې دا هیواد په افغانستان کې د جګړې د زیات لګښتونه لري، خو د انسان ژوند څوک له پیسو سره نشي پرتله کولی. له همدې کبله د عسکرو تلفاتو او په بریتانیا کې د خلکو د ذهنیت بدلون د بریتانیا حکومت تر فشار لاندې راوستی او سیاستوالې اډ ایستلی چې په دې برخه کې پریکړه وکړي. فارن پالیسی نشیبیا په همدې موضوع تر دې سرلیک لاندې مطلب خبر کړی دی. بریالیتوب اعلان کړی او له افغانستانه ووزی. د دې لیکنې په یو برخه کې لولو، د ویتنام په جګړه کې سناتور جورج ایکن وړاندیز کړی و د دې لپاره چې له ویتنام څخه په عزت ووزو شداره چې امریکا بریالیتوب اعلان کړي او له دې هیواده ووزی. د فارن پالیسی لیکنې سره سم د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن سبا په افغانستان کې تقریبا هماغه کار کوي. د فارن پالیسی له مخې څرنګه چې د امریکا حکومت نه غواړي چې پر خپلې ماتې یا تېروتنو اقرار وکړي، داسې شي چې د افغانستان په اړه د دغه هیواد سیاست بریالی دی او دلته یې لویه کامیابي ترلاسه کړې ده. حال دا چې طالبانو بشپړه ماتې نه ده کړې، د ولسمشر کرزي حکومت ناموثره دی، فساد پکې لږ شوی نه دی او پاکستان لا هم د خپلو پلوي ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. پر دې سربیره د ورځپاڼې له مخې د افغانستان حکومت د بهرنیو پوځیانو له وتلو وروسته د خپلو امنیتي ځواکونو د معاشونو د ورکولو وس نه لري او دا هم څرګنده نه ده چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به په دې هیواد کې څه پیښ شي. فارن پالیسی په داسې یو حالت کې له افغانستانه د قواوو ایستل او د بریالیتوب اعلان په حقیقت کې د ستراتیژۍ د ناکامېدو ښکارندوی بولي.
د مخدره موادو مسکراتو پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي په روان میلادي کال کې د دې موادو له 500 زیات قاچاقوړونکي په جزا محکوم کړي. خان محمد سین پر رپورټ لري.
د مخدره موادو مسکراتو پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د مخدره موادو په نیول شوو بهرنیانو کې اکثر ایرانیان دي. د دې مرکز وایان خالد موحد د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه د مخدره موادو سباندې 1500 تنه نیول شوي او په جزا محکوم شوي دي. خاغلی موحد وویل امنیتي ارګانونو دغه کسان د مخدره موادو د قاچاق او هیواد ته د هیروین جوړولو د کیمیاوي موادو د واردولو په تور نیولی دي.
محکمه استیناف جرای مسلکات مواد مخدر به تعداد 534 نفره محکوم به مجازات کرده.
دو بیل د مخدر و مواد د جرمونو د استیناف محکمه 1534 تنه قاچاق کوونکي په جزا محکوم کړي دي. په دوی کې 11 تنه بهرنیان دي چې محاکمه شوي او جزا ورته اعلان شوی ده. په 11 قاچاق کوونکو کې ایرانیان هم شامل دي. تیر کال هم د دې موادو په قاچاق کې یو شمیر ایرانیان نیول شوي وو.
قاچاق نکردن بازداشت شدن.
د مخدره موادو او مسکراتو پر ضد مبارزې مرکز وایي چې د دې موادو د قاچاق کوونکو نیول او محکمې ته د هغوی سپارل کولای شي چې د دې جرمونو کچه ټیټه کړي. بلخو افغان کارپوهان وایي حکومت له تیرو 10 کلونو راهیسې د دې موادو د لویو قاچاق کوونکو نیولو ته جدي هڅې نه دي کړي. د هیواد په ختیځو ولایتونو کې د سرحدي ځواکونو پخوانی قماندان جنرال امین الله امرخیل وایي چې تر اوسه چې د مخدره موادو هر څومره قاچاق کوونکي نیول شوي ټولې واړه قاچاق کوونکي دي.
قاچاق په ډېره وسیع توګه په افغانستان کې دغه قاچاق روان ده چې اصلي او عمده بخش خارجي هم تشکیلوي. زه فکر کوم چې د 2 نفرو نیولو تاثیر به وکړي، خو ډېر فیصدي د تاثیر کم ده. تاسو وګورئ چې جامعه بین المللي پولیس کې تقریبا 350 عمده لوی قاچاقبران وجود لري چې اکثر خارجي دي. په دې لاس کال تر اوسه نه دي نیول شوي.
د وای د مخدره موادو قاچاق نن سبا په یوې سیمېزي او نړیوالې سوداګرۍ اوخته او تر څو چې د دې پر ضد په نړیواله سطح مبارزه ونه شي مخنیوي ګران دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون یو ځل بیا د ناموسي وژنو او پر مېرمنو باندې د تاوتریخوالي زیاتوالي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. دا کمیسون وایي په تېرو میاشتو کې د ناموسي وژنو 80 پیښې او د تیری 40 پیښې ثبت کړې دي او چې د تیر کال په مقایسه 80% کې زیاتواله ښیي. د کمیسون چارواکي وایي چې د پیښو 40 عاملین نیول شوي دي. په دې اړه له مزار شریف څخه لطیف سحاق رپورټ لري.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون د میرمنو برخې مسؤوله میرمن سلطانی چې مزار شریف ته د ناموسي قتلونو او پر میرمنو باندې د تیریو د لاملونو د پیدا کولو لپاره راغلې ده، په یو غونډه کې چې یو شمېر هغو میرمنو هم ګډون کړی و څه پی باندې تیری سوی ده، وویل چې په افغانستان کې د ناموسي قتلونو او پر میرمنو باندې د تیریو کچه د تیر کال په پرتلې سره 80% زیاتوالی ښیي. د کمیسون څېړنې ښیي چې په ټولیز ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه 25% زیات سوی ده، اما د ناموسي قتلونو او پر میرمنو باندې د تیری قضیې 80% په افغانستان کې زیاتوالی ښیي. نوموړی وایي د دې پیښو زیاتوالي اصلي لامل د خلکو ناپوهي، ناامنۍ، د زورواکو شتون او د یو شمېر کسانو ملاتړ دی چې تیری کوونکو نه یې کوي. په ډیرو سیمو کې ناامنۍ، د زورواکو شتون او د زورواکو ملاتړ د تیری کوونکو نه د دې باعث سوی تر څو تاوتریخوالی په افغانستان کې زیات شي. په همدې حال کې د بلخ ولایت د اج اوقاف رئیس قاري حیات الله حیات بیا وایي چې د افغانستان د بشر د حقوقو کمیسون باید د تیری کوونکو دوسیې په صحیح توګه تعقیب او کوم کسانو باندې چې تیری سوی ده هغوی نه کلک ملاتړ وکړي.
از محاکم مالی
د کمیسیون نه غواړم تر څو د محکمو هغو پرېکړو نه ملاتړ وکړي چې تېرې کوونکو ته ورته پکې سخته جزا ورکول کېږي. د افغانستان د بشر د حقوقو چارواکي د افغان دولت نه غواړي تر څو د تېرې کوونکو او ناموسي قتلونو عاملینو ته په محاکمو کې کلکه جزا ورکړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
افغانستان بانک وایي هڅه کوي چې د نوې طرحې په پلي کولو سره په هیواد کې د بهرنیو اثارو د کارونې مخه ونیسي. د دې بانک چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې د دغه طرحې د برابرولو په برخه کې کار روان دی. محمد وسیم په ریپورت لري.
د افغانستان بانک چارواکي وایي دغه طرحې په پلي کېدو سره به په هیواد کې د بهرنیو اسعارو د کارولو په برخه کې یو لړ جدي محدودیتونه ولګول شي. د دغو چارواکو په وینا د اوسنۍ لایحې له مخې هغه کسان چې په هیواد کې بهرني اسعار کاروي د 10,000 نیولې تر 1,00,000 افغانیو پورې نقدي جریمه کیږي. خو د دوی په وینا دا لایحه دومره ګټوره نه وه او په دې برخه کې د نوې طرحې په جوړولو کار روان دی. د افغانستان بانک مرستیال خان افضل هډوال د پنج شنبې په ورځ ازادۍ ریویو ته وویل چې هیله مند دی څو په دې اقدام سره په هیواد کې د بهرنیو اسعارو د کارولو مخه ونیول شي.
اوس نوې طرحه دغه ده چې که څوک په غیر د افغانۍ نه په بله دغه باندې معامله وکړي، یو څو ورځې دوکان هم مسدود کېدای شي، او حتی که معامله غټه وي نو باید جواز یې لغوه شي او د تجارت حق ورته په دغه ساحه کې چې د ساحه کې د په غیر د افغانیو معامله سرته رسوله په دې باندې باید اجازه ورنکړی شي.
ښاغلي هډوال وویل چې د افغانستان بانک د حکم او د کابینې ویبل مخې باید په هیواد کې ټول معاملې په افغانیو وي. نوموړي په دې برخه کې د خلکو په همکارۍ هم ټینګار وکړ. د افغانستان بانک لدی مخ کې هم د بهرنیو اسعارو د کارولو په مخنیوي کې د جدي اقداماتو خبرې کړې وي. خو د یو شمیر سرحدي ولایتونو اوسیدونکو چې په ولایتونو کې د افغانیو پر ځای پاکستانی کلداري او ایراني تومان کارول کېږي، د دې کار په مخنیوي کې سیمه ییز چارواکي ناکام بولي. ځینې نور بیا وایي چې هیواد ته د وارداتو پر ځای باید صادرات پیاوړي شي او یا دا چې په وارداتي شیانو تعرفه ولګول شي. د راپورونو له مخې په ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو لکه لغمان، ننګرهار، نورستان، کونړ، پکتیا، خوست او یو شمیر نورو ولایتونو او سیمو کې پاکستانی کلداري کارول کیږي. خو په لویدیځو ولایتونو لکه هرات، فراه او نیمروز کې چې له ایران سره ګډه پوله لري، تومان کارول کیږي. د هیواد په ځینو سرحدي ولایتونو کې د پاکستانی کلدارو او ایرانی تومان استعمال په داسې حال کې دوام لري چې اوس مهال په افغانستان کې د زر پاکستانی کلدارو بیا 1500 افغانۍ او د زر ایرانی تومان بیا و ولا افغانۍ او شپېته پوله ده.
د ژوند رنگونه.
نوم محمد هاشم ده.
خادی کم ځای
د پکتیا ولایت زرمت ولسوالی.
څه به راته ووایې د زرمت په اړه، د خپل ژوند په اړه؟
بس نو له خپل ژونده ډېر خوشحاله الحمدلله. اوس پیرن په کابل کې اوسو.
زرمت کې خوشحاله وي په ژوند کې؟ اوس کابل کې اوسېږي؟
نه، کابل کې ډېر خوشحاله.
ولې زرمت د ځینو خلکو خو کله ډېر خوښېږي؟
نه، زرمت کې هلته امن صحیح نه ده، مطلب د امن په بنیاد موږ دلته په کابل کې اوسو. کابل کې خوشحاله.
پخوا خو به امن وو، هغه وخت څنګه؟
هغه وخت کې ډېر خوشحاله و، مطلب ډېر ښه ژوند و، ښه زندگی و، مطلب اوس هلته خونده نشته، د ژوند زندگی مطلب کابل کې ډېر خوشحاله.
ښه، کابل کې بیا ولې خوشحاله؟
کابل کې مخ ژوند برابر ده، دلته امن ده، مطلب د امن په بنیاد سره موږ خوشحاله، مطلب هلته امن نشته.
د هر چا په ژوند کې یو جالب یو څه وي، د تا د ژوند داسې جالب څه کراته وایي؟
ما په ژوند کې جالبه قصه ده، داسې یو زوی او د تره زوی پاکستان د کوټې په خیر کې مطلب له هلکانو سره م جنگ سه. کله چې هلکانو سره جنگ سه، ما هغه کوچنیانو دوه نفره و، هغه بیخي زیات و. کوم وخت کې چې جنگ سه، ما ځان وکړ خلاص کړه، د ما د تره زوی کلک ونیو. نو ما د ډبرو وارونه پیښ شروع کړ، قرار په دې ډبرو وارو کې به خپل د تره زوی وویشته. په ځای د دې سزه د هغو سر بار کړه، د خپل د تره زوی سر یې پې بار کړه. توره شپه و، مطلب درک نه لګېده، خالي د ډبرو وارونه مې کول، مطلب د هغه دا سزه د هغه ولما نور الکانو ل خپل د تره زوی په ډبرو وې سودا سره دومره پړسېدل او کور ته ولاړه بیا پټو په ځای کې، مطلب هغه الکار وخټه په ونیو او پاتې سو کور کې وروره له پلار له غنم ډارې دا په ځوان کې ما ډېر.
او جنگونه پر اختیار هم ښه کار نه دی کنه؟
جنگونه ښه کار نه دی، موږ
هم کچر د جنگونه نه وای، اوس به تم بیا په ضرورت کې به اوسېدل. او
جنگونه پاکت کې رښتیا ښه کار نه دی، باید خلک حوصله وکړي او کې مطلب له پوچه خبره سوکو کې باید ډېر حوصله وکړي ځنې تیر سي.
دا اوس غوته موټر ته ناستې، نور څه کاروبار کوي؟ کم دغه موټر چلوي؟
نه، بس دا موټر چلوم.
مرزا خپل ژوند کې خوشاله؟
الحمدلله ډېر خوشاله.
که بس خدای دې هم داسې خوشاله لره.
السلام علیکم. سلام.
دوستانو جنگونه خشینی او کجنګم کوي پشپکه په ډبر گزارونه مکوي زکه خپل ملګری پکې لګيږي. ډیر زیاته مننه دوستانو، تر دې وخت پورې چې